د افغانستان په جنوبی نارامو سیمو کې پراخ عملیات پیل کړی. د پاکستان حکومت وایي د امریکا د یوې محکمې پر هغه حکم ناراحته شوی چې یو پاکستانی میرمنې په افغانستان کې د امریکایانو د وژنې پر هڅو مجرمه پیژندلې ده. د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو له ایران څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز ته د رسمي ځواب ووایي چې له مخې د دې هیواد د ټیټې کچې یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استول کیږي. فرانسه وایي دا هیواد په پام کې لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي قوي بندیزونو هڅې پر مخ یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ایران د جمهور رئیس هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي هغه درې امریکایان چې په ایران کې په توقیف کې دي او په جاسوسي تورن دي کېدی شي له هغو ایرانیانو سره تبادله شي چې د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. سپینې ماڼۍ وویل د ایران لخوا د یو راکټ توغول لمسوونکی اقدام دی.
او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونه باسته چې له طالبانو سره د سولې پر اوستو کې د سعودي عربستان پر رول ور باندې خبري کیږي. د بحث کوربه د صالح محمد صالح.
ګران اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو د دیونه په بحث کې د سولې پر اوستو کې د سعودي عربستان پر رول او د دولت له مخالفه وسلوالو سره د روغې جوړې او د سولې د خبرو اترو پر موضوع بحث کیږي. د رپورټونو لمخې افغان ولسمشر په دې ورستوي کې د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سولې پر اوستلو او له وسلوالو کسانو سره د سولې د خبرو اترو په مسله کې زیاته همکاري وکړي. ویل کیږي چې ولسمشر کرزي په همدې هدف سعودي عربستان ته تللی او د عربستان له پاچا سره به د دې هڅو پر لومړنیو اقداماتو خبري کوي. که څه هم طالبانو په ښکاره د سولې د خبرو اترو په اړه خپل قاطع دریځ نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو د پنځو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه په دې ورستوي کې وایستل شول او افغان حکومت وایي شاید د نورو کسانو نمونه هم له دغه فهرست څخه وایستل سي. سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر د اهمیت او د دولت له مخالفه وسلوالو سره د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه په دې بحث کې خبرې کیږي او دا هم څیړو چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سولې پر وستو کې څه مرسته کولای سي. زه صالح محمد صالح يم او په اوسني بحث کې مو دغه کسان میلمانه دي. د سیمې د مسایلو کارپوه احمد سیدی، د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک او د سیاسي چارو کارپوه محمد اساق اتمر. ملمنو ته شرغلاست وایم او لمړی پښتنه له شغلی سیدی څخه کوم. سیدی سه په اوسنی شرایطو کې عربستان افغانستان ته د سولې پر وستلو کې ستاسو په نظر څه رول درلودلی سي؟
مننه. باید پرموش ونه کو چې عربستان سعودي د طالبانو پر ایجادولو کې عمده رول درلود. تاسو معلوم ده چې چرتا وخت چې طالبان ایجاد شو دا طرح امریکایي و مالی امکانات عربستان سعودي آماده کول او پاکستان اجرایی قوت په دې منطقه کې مطرح او اجراءات کول. وروسته د سامه په سر دغه مناسبت د طالبانو سره یو نو کې کړکیچن سو خراب سو. عربستان سعودي تر اوسه هم پوری طالبانو سره د نفوذ نه برخوردار دي، اما داسې نفوذ چې په خا در لودل د طالبانو پیجات کې داسې نفوذ به نه لري. هدف دا ده چې په دې وختو چې سعودي د یمن سره په جنگ اخیل دي خامخا تاثیرات کم تر ده. بل د شاهی خاندان یو مستبد حکومت دی، تاثیرات خامخا به کم بی، اما داسې نه وایم چې اثر نه دي. بل خبره دا ده چې تاسو معلوم ده چې سعودي د افغانستان معزله منطقوي معزله ده، اما سعودي د منطقه په مسایلو کې شامل نه دي. حوزه مشترک جغرافیایی منطقوی سعودی نلری، منافع مشترک په دې منطقه کې نلری، تهدیدات مشترک په دې منطقه کې نلری، سرحدات آسیب پذیر په دې منطقه کې نلری. اما هغه باور چې لرم تر هغه وخت چې پوری چې زمامداران د سعودی، یعنی با وجودی که اولین حکومت به چه طالبان پر اسمیت و پجندل در پاکستان سره، تر هغه وقت پوری چه عربستان سعودی مطمئن نیست چه طالبان خپل روابط د القاعده سره مطلق قطع کړي، پریکړه کړي په دې باره کې شکه دي روابط لري، القاعده نور دا توان نه لري چې په عربستان سعودي کې عملیات وکړي، سعودیانو ته مشکل به ایجاد کړي. تر هغه وخت پورې عربستان سعودي په دې مسایلو کې زیات محتاط ګامونه پورته کړي. هغه روابط چې د بعضی طالبانو سره د القاعده سره دی، زه کمتر باور لرم چې په دې نږدې وختو کې دا پیړۍ کې به وسی، یعنی چې روابط مطلق قطع سي. دا وخت غوړي، زمان غوړي. د طالبانو بعض خلک چې مشران چې و غوړي چې روابط د القاعده سره بيخي وشکي، جاني خطر، مالی خطر، هر څه پکې متصور ده. دا وخت غوړي، زمان غوړي، اما عربستان سعودي بیرول او بنقش نه دي.
اتمر صاحب، شغل سعودي خو ویل چې سعودي عربستان د افغانستان په مسایل کې زیات تشکیل نه دی، ځکه چې نه افغانستان سره سرحد لري او نه ځینې مسایل سره ګډ دي. اساس په نظر په قریبی لحاظ طالبان به دې ته تیار نه چې د سعودي عربستان په منځ توب د سولې د خبرو اترو میست کښینی.
طالبان یا د طالبان رهبری زه فکر کوم خپل عقیده ته ډیر ژمن دي. نسبت د دینه چې دوی د یو هیواد تر تحصیل لاندې راشي. د عربستان سعودي ارتباطات د طالبانو سره د پخوانم ډیر نږدې و، ولیکن د طالبانو نږدېوالی د القاعده د رهبری سره زه فکر کوم دغه ارتباطات د دوی کم کړی. د بله خوانه خپله عربستان سعودي زه داسې فکر نه کوم چې دوی دومره په سیمه کې حاکمیت لري یا نفوذ لري چې وشي کولی شي دغه یو جهانی معضل حل کړي. د دغه پروسې د تعجیل سبب یو دا دی چې په خپله امریکا کې کله چې باراک اوباما دغه نوې ستراتیژي معرفي کاوه، دلته یې ویلي چې زه غواړم چې دغه وظیفه پای ته ورسوم. او تاسو پوهیږئ چې د باراک اوباما د ریاست جمهوري نه یو کال هم تیر شو، او دا تعهد یې ورکړی خلکو ته، د امریکا خلکو ته، چې زه به دغه وظیفه ختم کړم. نو دغه علاقمندي ډیر جدي او شدید یو عامل هم دا کېدای شي. د بل خوانه تاسو وګورئ په انګلستان کې راتلونکي حکومت لپاره انتخابات ډیر نږدې دي. انګلستان هم په دې باور دی چې دغه مسله باید حل شي، ځکه چې دوی افغانستان په قضیه کې ډیر له نږدې نه دخیل دي. حتی تاسو اورېدلی به وي چې په انګلستان کې په فامیلونو کې د افغانستان کلي او سیمې یادیږي او نوم یې ټول انګلیسان سره آشنا دی. د افغانستان په قضیه کې تر اوسه پورې دومره هماهنګي چې د انګلیس او امریکا ترمنځ راغلی په خاطر دی نو زه نه پوهیږم د دې شي اهمیت دوی مفکوري سره رانږدې کړي. ګرچې تاسو وګورئ دوه درې کاله مخکې مایکل سمپل په هلمند کې دغه پروسه شروع کړی و، او هغه وخت کې د افغانستان دولت هغه خارجي دوه کسان انګلیس د افغانستان نه وویستل. علت دا شوی چې دوی طالبانو سره ارتباطات نیولي و. یعنې د انګلستان د حکومت ارزو دا و چې دوی وشي کولی چې د طالبانو سره په نحوه د انها یو نوی روابط پیدا کړي. اوس چې دغه موضوع ډیر جدي شوی، او زما ویره دا دی چې داسې نه شي چې مونږ دغه پروسه سپوتای شي او مونږ یو بل بحران ته لاړ شو.
بله، ډیره مننه ځواک صاحب. د سعودي عربستان پر رول باندې خو مخکې خبرې وسوه چې ډیر اغیزناک نه دی خو وخت ضرورت لري. ستاسو په نظر حکومت ولې سعودي عربستان د خبرو اترو په دغه جریان کې راګټ کړی دی؟ آیا کولی شي عربستان په دې برخه کې مهم رول ولري؟
بالکل. سعودي عربستان داسې یو هیواد په توګه چې حرمین شریفین هلته دي، د سعودي عربستان پاچا د حرمین شریفین د یو خادم په توګه په ټوله نړۍ کې په ټولو مسلمانانو کې د احترام او د اعتبار وړ یو مقام او مرجد. سعودي عربستان لومړنی هیواد و چې طالبان په رسمیت وپېژندل. په هغې وخت کې ډېرې ښې اړیکې درلودلې، او د هغې اړیکو اغېزې به طبعاً تر اوسه پاتې وي. که اوس اړیکې نه لري خو هغې اړیکو اغېزې به پاتې وي. سعودي عربستان داسې یو هیواد دی چې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په پاکستان باندې اغېزه لري. د خبرو اترو لپاره داسې یو مرجع ته ضرورت شته، دغسې یو مزګړی ته ضرورت شته چې ټول اربانې تر یو حده باور ولري. سعودي عرب دغسې یو هیواد دی چې کولی شي هم د افغانستان حکومت پې باور ولري او هم مخالفین پې باور ولري. د سعودي عرب نه بلخ منځګړی هیواد او یا طرف نشته دی چې په دې مذاکراتو کې دخیل شي. درسته دا کوم دوستانو چې د سعودي عرب په باره کې دا ویل چې ډیر قاطع رول نشي درلودلی، بالکل دا رول نه لري چې سعودي عربستان قومنده وکړي او طالبان د وسله په ځمکه کې دي. دا خبره نه ده، نه ده توقع د سعودي نه کېږي او نه دا ممکن نه ده، لیکن د یو ښه او با اعتبار منځګړي په توګه مناسب ترین هیواد او مناسب ترین مقام چې دی هغه سعودي عرب هیواد دی.
ځواک صاحب، وسله والو طالبانو د ځینې اعلامیو په خپرولو سره ویلي دي چې دوی به هیڅکله د خبرو اترو میز تر هغو پورې کښېنی نه چې تر هغو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي. د ولسمشر کرزي هیله منتیا یا هیله ولې دومره ډیره ده؟ هغه ولې فکر کوي چې ستونزه یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي؟
دا خبره نه ده چې یوازې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره حلیږي. ډېر نور ګامونه هم باید واخیستل شي چې هغه یوازې سعودي عرب او افغانستان پورې اړه نه لري. مثلا د تور لیست خبره مخکې وشلله، 15 کسان وستل شول، خو دا فقط یو ډېر وړوکی ابتدایي ګام دی. دې باره کې باید د اعتماد د فضا جوړولو لپاره باید ډېر نور ګامونه د افغانستان د حکومت د خوانه، د نړیوال د خوانه، د امریکا د خوانه، د هیوادونو د خوانه پورته شي تر څو چې زمینه مساعده شي. سعودي عربستان رول چې دی یو منځګړی رول دی. د طالبانو د مخالفینو دریز د وس او په خوا ترمنځ یو څه فرق لري. تاسو دا توقع مکوئ چې دفتن د ریزونو دومره توپیر کې چې دوباره طالبان دې ته چمتواله وخی چې صحیح ده من خبرې کوو هغه ته ډیره ګرانه ده. خو مخکې هم یو سلسله خبرې شوې دي اوس هم جریان لري. نو یو نرمښت لیدل کېږي کومه فاصله چې د افغانستان د حکومت د نړیوالو او طالبانو د ریزونو ترمنځ کې وجود لري هغه دومره نه ده چې په دې ابتدایي ګامونو باندې او فوراً هغه فاصله د منځه لاړه شي او موږ ډیر زیات ملموس نتایج فوراً احساس کوو. دا یو ګام دی
سیدی صاحب. تاسو ترازو ښاغلی ځواک وویل چې د وسلوالو کسانو په دریځونو کې نرموالی ته پخوا په پرتله ښکاري. تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم دوی د پخوا په نسبت په خپل دریځ کې نرم سوي دي او د سولې خبرو اترو ته به دوی حاضر وي؟
نرمش دومره چې ټول مشکلات په حل سي دومره نرمش نسته، اما بعضی خبرو اترې په منځ کې چې کیږي تفاوتونه شته، دیدګاه تفاوت کوي، یو نوک تفاوت کوي، اما هغه شرایط ته منتظر دي. اوس دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې کړی تر اوس یو طرح ده، بیا نو دا طرح هغه وخت نتیجه ورکوي چې دی افغاني سي، د افغانانو سره مطرح سي. دغه طرح چې رئیس جمهور په لندن کې مطرح کړی، زما نظر، زما شخصي نظر دا ده چې رئیس جمهور وغوښتل چې د خارجیانو نظر یا توافق به واخلي په خارجان په دې باره کې توافق نه درلود. وروسته دا کار د افغانانو دی، اما عربستان سعودي چې مخکې زوکسه وویل، عربستان سعودي داسې نه ده چې هیڅ رول به نیسي لوبولی، اما یو نوکې نزاکتونه هم پکېسته. مثلا هر څومره چې په دې منطقه کې عربستان سعودي فعال سي، په دې مساله کې ایران هغه عمر حساس کېږي، یعنی هغه عمر مشکل آفرینی کوي. روابط د سعودي د پاکستان د انګلیسانو سره نږدې روابط ده، اما بل روابط د امریکایانو سره سعودي نږدې لري. پدې کې هم طالبان یو لوکې اساس کوي، مخصوصا القاعده نو کې اساس کوي چې واکمنان د سعودي د امریکا لاس پوسی دي. هغه جنگ چې په یمن کې دي اوس هم نو کې اساساتونه لري، اما د کار غوړي دغه نالګي اوس غوړي چې په دې وطن کې شخصي دا وخت غوړي، زمان غوړي.
اتمر صاحب، مخکې شغل سیدی ویل چې ځینې نزاکتونه د ځینې هیوادونو ترمنځ ته د سعودي عربستان ترڅنګ د افغانستان نور گاونډي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې، په داسې حال کې چې د ځینې گاونډي هیوادونو ترمنځ ځینې نزاکتونه او سیاسي مخالفتونه سته.
تاسو وګورئ په سیمه کې یو نوو مسابقه ده، کله چې د لندن کانفرنس دایر شو ایران هغه کې اشتراک وکړ، په دې معنا ایران د فکر کاوه چې هغه د کانفرنس د غربیانو د خوانه ده او په دې کې به راتلونکي کې د سعودي عربستان نقش ډیر وي. دغه اساسیتونه بالکل ګورم. بل خبره دا ده چې که منګه غواړو چې په یو میکانیزم باندې فکر وکړو، د سولح په میکانیزم باندې، نو باید منګه د لارې نقشه دې ته جوړ کړو یا روډ ماپ ورته جوړ کړو چې مرحله په مرحله د یو مدت لپاره، لکه چې سیدي صاحب ویل، دا یو نیالګی دی. کله چې دا نیالګی ثمر ته رسیږي دا وخت غواړي. د سولې پروسه همیشه د افغانانو لپاره ښه دی، ولیکن داسې نه شي چې دغه پروسه سپوته شي او د هغه زیان دیر زمونږ کې وادواله ته ورسیږي. تر اوسه پورې زه دغه سي حرکت د طالبانو د خوانه، د طالبانو د رهبری د خوانه زه نه وینم. تر اوسه پورې طالبان په خپل شرایطو باندې ټینګ ولاړ دي. اول دا چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي، بل چې تور لیست زمونږ ته لاړ شي، بل چې زندانیان خوشي شي. تر اوسه پورې حتی دې تم دوی نه دي حاضر چې مونږ دغه کدغه ټول شرط پوره شي، بیا هم دوی دې نظام سره په یو میز باندې راټولېږي کنه. هغه په حقیقت کې دغه ټول نظام ته ټول سیستم را دی.
بله،
مشکله خبر ده.
بله، ځواک صاحب، لکه څنګه چې شغلې اتمر یادونه وکړه، د وسلوال طالبانو د خوا هم کله کله ځینې شرطونه وړاندې کیږي، کله کله افغان حکومت هم ځینې شرطونه وړاندې کوي د طالبانو د مشرانو په برخه کې، چې هغه طالبانو سره به دوی وي خبرې کیږي چې القاعده څخه جلا سي، د افغانستان اساسي قانون ومني. دغه ځینې ګاونډي هیوادونه د دې طرح ملاتړ کوي او ځینې مخالفت کوي. دغه مخالفتونه ساس په نظر څه اغیز کولای سي او دغه چې ځینې شرایط وړاندې کیږي، آیا دغه خند نه ایجادي؟
مخکې نه د شرایط وړاندې کول په خبرو اترو کې یو خند بلل کیږي. په دې خاطر ښه خبره ده چې به له هیڅ مخکېنی شرایطونه مونږ خبرو اترو قاته لرو. فقط اول تمرکز په دغه باندې وی چې خبراتورو ته چمتو شو. اوس چې کوم کار کیږي، خبراتورو ته د اعتماد فضا برابر شي. د تورلیست خبره چې ده هغه یو له دغه ګمون نه ده چې دغه د اعتماد فضا تولید کی. طالبان نفر جنگیږي د جګړې په حال کې دي او خپل کسان ته د کوم کسان چې جنگیږي هغه ته د انګیزي ورکول په خاطر باندې فورن خنیش کوله چې وو چې د هر څه موږ منو. دا خو یو وخت وړي مرحله وړي، یعنی د هغې د رواني جګړې وختن هم دا ده چې فوراً د مطبوعاتو د رسنیو مخکې او د خلکو مخکې خپل مطلق چمتووالی دی ته ونښي. دا د پوهېدو وړ خبره ده. په دې باید موږ مایوس نه شو چې فرضاً هغوی څه وایي، څه شرایط وړاندې کوي، مشکل دي دا شرایط که اسانه دي. لیکن لکه مخکې سیدی صاحب وویل او زم بیم، د پخوا نه دریز یو فرق لري. پخوا به څنګه چې د سولې یا روغې جوړې او د خبرو اترو خبره به وشلله، یو ساعت وروسته او یا زیات نه زیات یو ورځ وروسته به ویل چې مسله د وکړه چې نه دا کار موږ نه کوو. دا تل داسې ونه شول. یو حد پورې په یو کچه چمتووالی خودل کیږي. یو خبرې اترې شوې دي، د خبرې اترې شوې دي خو چمتووالی شته چې خبرې اترې شوې دي. موږ باید د فتن د نتایجو توقع نه لرو چې اوس د فتن په اولو خبرو کې یا په دې ډېرو ابتدایي خبرو کې موږ دواړه نتایج ته ورسیږو.
بلې، خو ځواک تر کله
ستاسو نتیجه هم دغه ده چې چمتووالی ته ورسیږو، دغه د اعتماد فضا.
کله کله حکومت کې د نن ځینې کسان مخالفت کوي، مثلا ولسمشر کرزی وایي چې زه خبرې کوم، په حکومت کې د نن ځینې کسان وایي چې نه دا خبرې تر دې نه کیږي، وسله وال طالبان جنایتکار دي او دغه سي ځینې نور تورونه په دې پوري کوي. دغه سي ځینې ستونزې چې رامنځته کیږي د خپل خند نه ایجادي
شته. د ستونزې افغانستان دیش کال جګړه تیر شوې ده. دغه جګړې د بې اعتمادۍ یو ډېره سخته فضا رامنځته کړې ده. نو ډېره ګرانه ده په حکومت کې دننه ټول. اوس حکومت یو حزبي او یو د یو ګون حکومت نه دی، مختلف ډلې حکومت کې شته دي، مختلف کسان شته دي، مختلف فکرونو خاوندان شته دي او دغه کسان مختلفې اندېښنې لري او دا مطلقا د پوهېدو وړ دي. عمومي ذهنیت، عمومي نیت او عمومي پوها دغه ده چې باید بالاخره خبرو ته لاړ شو. اساسي خبره ګوري دا نه ده چې آیا طالبان د دې ولدي چې راشي د نظام کې شریک شي نشي څنګه، نه. خبره دا ده آیا دا مسله په جګړې حل کیږي او کنه. که نتیجه دا وي چې موږ په جګړې باندې دا ستونزه حل کولای شو، خو بیا بسم الله ورځي جګړه وکړي. که په جګړې نشو حل کولای نو باید خبره ترو ته راشو. او که خبره ترو ته راځو، خبرې اترې دا نه دي چې موږ فقط ورته چې راشي زمون قانون ومانه راځي، دا خو تسلیمي غوښتنه. خبره ترو ته ځو نو باید په دې هم یعنی ذهن آمادګي ولرو چې یو څه شرایط به موږ منو، څه شرایط باقی مني.
بلې، شغلی احمد سیدی، لوسلولو کسانو سره د خبرو اترو موضوع تقریبا په دې ورستوي کې ګرمه سوله. تیر کال هم وځي وی چې په دوبی کې د طالبانو د زین غړو او د حکومت د زین استادو ترمنځ خبرې سیوی دي. دوه کلمې کې هم افغان ولسمشر حمید کرزی د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه کړې و چې د خبرو اترو په دې جریان کې د منځګړي په توګه وانډه واخلي. دغه هڅو ولې ستاسو په نظر نتیجه ورنکړه؟
په خا کم لک لک خبرې وو د پرده تر شا پوری، اما چون نتایج امیدوار کننده نه و زیاد افشا نکیده. یو خبر بل خبر دا و چی پخا بی کانفرنس لندن مخکی خارجان چی پا افغانستان که حضور لری پی دی نظر نه و چی دی طالبان سر مفاهمه و مذاکره و مساحله بشی. طول رد کول، تردید کول مطلق. اته کاله چی تیر سو زور ازمایی و سو جنگون و سو خارجان پا افغانستان که تلفات وار که اوس په دې نتیجه اکثریت مطلق خارجیان دې نتیجه ته رسیدلی چې د افغانستان معضله بی مذاکره و بی مفاهمی بی صلحی د حل لاره نه لري. اوس خارجیان امریکایان هم په دې نظر رسیدلی چې دا معضله منطقوي ده. دنیا هم په دې نظر دی چې یو مساله یو مذاکره بوس. یعنی افغانان هم په دولت په دننه چې وو چې په قدرت ته رسیدلی وو د طالبانو په مخالفت کې، هغه په دې نظر وو چې مونږ قتل نور خبر نشته. ټول په دې تجربه شي چې افغانان بیل تفاهمی بین الافغانی له دا د منلو وړ نه ده. په دې اساس یو نو کې وضعیت نرم سوې، اما دا په سیاست کې غلطه ده چې مونږ وایو چې ټول خبره ختمه ده، سبا صلح ده، چکچکی را روان دي، بیرغ ده. دا وخت غواړي، زمان غواړي، کوشش کړي، هوشیارانه زیرکانه چې پکې عمل وسی ان شاء الله نتایج به مثبت وي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه شغل محمد عیسی قطمر ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې په کابل کې یو کانفرنس په دې اړه جوړ شي. دغه راز د لندن په کانفرنس کې هم له وسلوالو کسانو سره د خبرو اترو موضوع د اجنډا په سر کې و. ستاسو په نظر دغه هڅې څومره کولی شي چې دغه جریان نور هم ګړندی کړي او د سولې راوستو ته هیله زیاته کړي؟
تاسو وګورئ، دغه اقتصادي بوج چې اته کاله غربیانو په اوګو وړي، دا اوس د غربیانو لپاره مشکل دی. مثلا امریکا اوس 1500 میلیارد ډالر کسری بودجه لري. د یو امریکایي عسكر مصرف په افغانستان کې په کال کې 15,000 ډالر دی. چې د دې ادامه د امریکا د پاره زه فکر کوم د امریکا د اقتصاد توانه پورته دی. یعنی دغه هغه درسونه وو چې امریکایانو او غربیانو د افغانستان د جنگ نه واخیستل.
اته کال وروسته
بله. بل خوانه تاسو په خپله امریکا کې هغه تغییرات ګوري چې د بوش پالیسی او د اوباما پالیسی سره فرق کوي. دوی دواړه د مختلفو زوایاو نه د افغانستان قضیه ته ګوري. زه فکر کوم چې دغه اوسنی اقتصادي فشار د یوې خوانه او بل هغه درسونه چې دوی د تیر جنګونو څخه ترلاسه کړل بالاخره دې ته قانع شول، دې ته غاړه کېښودله چې دوی به د صلح پروسې ته غاړه ږدي. دا ډېر ښه خبره ده که موږ دا قضیه ډېر زیات افغاني شکل ته راواړو. درسته بهرنیان به موږ سره کومک او مرسته وکړي، هغه کسان چې دې قضیې دپاره خوشبینه دي، هغه کسان چې دې دپاره غرضونه نه لري، نو موږ به ډېر خوشحاله سو که ګاونډي هېوادونه دي که دوی مغرض نه دي، که دوی خپل شخصي غرض نه لري. دا به ډېر ښه چې موږ د دې د حل یو افغانی لارا ولټو، ځکه تاسو ګورئ چې د طالبان هم یو غوښتنه دا ده چې بهرنیان دې ځنه وځي. خو سره د دې نه هم لکه چې ځواک سره ویل چې داسې اشاره والا مشته دي چې دوی مذاکرات ته غاړه ږدي یا مثلا تماسونه د بخوانه ټینګ شوي دي، هغوی سره دا ښه خبره ده، موږ د دې لپاره خوشبینه یو.
ځواک صاحب، تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې خبرې اترې تقریبا پیل شوي دي، خو ویل کېږي چې دغه خبرې اترې د هغو طالبانو سره شوي چې هغه په ټیټه سطح کې دي. کچیره د هغه طالبان سره خبرې ونیسي چې هغه په لوړه سطح کې دي، د رهبری په سطح کې دي، تاسو فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
زه بالکل دا خبره ته دوم چې خبرې باید د طالبان د رهبری سره وشي نه د افراد سره. فکر نه کوم چې دا خبرې په ټیټه سطح دي. خبرو اترو لپاره چې کوم کوښښونه دي هغه د طالبان د رهبری سره د خبرو اترو خبره ده. که د افراد سره خبرې وي طبعاً ستونزې په نه حل کیږي، د افراد تصمیم بیل دي. یو نفر کې دیشي چې د خبرو ومني وي نه مني، د یو نفر په تاګ را تاګ باندې ستونزې نه حل کیږي.
کچېره نتیجه ګری تر اوسه تاسو د غورستي هڅه ته په پام سره چې په کابل کې کانفرنس جوړیږي، د غرض د لندن کانفرنس هم تقریبا پر دې موضوع را څرخېده او ځین نور هڅې، تاسو څومره هیله لري چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي او افغانستان ته به د خبرو اترو د لارې سوله راځي نه د جګړې د لارې؟
د سیدی صاحب د خبرو په تایید باندې ستونز ډېر ستره ستونز ده. داسې زر باید توقع ونکړو چې فورا ارڅه حل شي، خو دا باید ویم چې د پخوا په نسبت باندې هیله ډېره زیاته شوې ده. مثلا د مخالفینو په دریز کې ام د طالبانو او ام د حزب اسلامي په دریس کې چې د بخوانه کم نرمخت او توپیل لیدل کیږي، دا یو ښه خبره ده. دغه اګي پټول نړۍ کې او دغه خبره منل پټول نړۍ کې یاد اکثریت نړۍ ول دخوانه چې باید خبره اتری وشي، دا یو مثبت ګام ده. په داخل د منطقې کې نسبتا اوس پاکستان رول ډیر مهم ده په دې خبرو اترو کې. پاکستان د سیو هیواد په توګه چې دغه ټول مراکز آلته دي، سیاسي، مالی، استخباراتي او ایدولوژیکی ملاتړ حقیزی که دوی ترسیگی، اوز گروه چه پاکستان پا خپلا دغا اور چه پا افغانستان که بل ده دا غی لمنی تم رسیده لید. نو اغی ضرورت هم ده چه دغا سینی تم برتسول ریشی. موانیم شده، مشکلاتم شده، مثلا القاعده استراتیجی سر دو وقت نه، وست نه، سر دو وقت نه افغانستان دو پارا جندر درلودلا. دا غیخ مطلب دا چې په افغانستان کې امریکایان خکیل وی او دا جګړه وګدئ شي، ضعیف شي، کمزور شي، ترڅو چې مجبور کی چې په عربو کې ال تخپل پالیسی ته دغه ورکی. نو د دې حساب داوی چې د سولې او د خبراتو مخاوني وسی په خپل ټول توان باندې. دغه سی یو سره نور هیوادونه هم شاید چې وړي دلته امریکا خکیل کی دا جګړه دومره وګدئ کی ترسو امریکا ضعیف شي او دغه اقتصادي فشار لکه مخکې چات مرسه بیا مخکې د قربان جوړه. نو هغه هوادونو کوښښونه به هم دا وی چې د دې په مقابل کې خندونه ایجاد کی. البته هیله زمونږ دغه ده چې مثبت کی ډیر دی، دغه هیله زیاته ده چې موږ د سولو او خبراتو په اړه
بله ډیره مننه. د سیمې د سیاسي چارو کارپو یا د سیمې د مسایلو کارپو شغلی احمد سیدی، تاسو په نظر په سیمه کې نور هیوادونه چې ژمنه یې کړې ده چې مثلا پاکستان هم په دې وروستیو کې نظر ورکړی دی، هند هم ویلي دي چې دوی به د خبراتو ملاتړ کوي، دغه مسایل کولی سي افغانستان ته د سولې پر وستلو کې ګټور ثابت شي؟
په یقین شرایط په منطقه کې اوس تغییر کړي، په دې معنا چې اول عربستان سعودي دی نتیجې ته رسیدلی چې القاعده یمن ته ورسېدل، سبب السبا سعودي ته هم رسیږي، بعد د دې چاره ووسی، یعنی په تشویش کې. دوم، پاکستان زیات تشویش دی. اول خو پاکستان زیات کوشش کوي چې په دې منطقه کې په دې شرایطو کې سولې وسي. اول خو په کانفرنس لندن کې $130 میلیون وعده ورکړ شوی، پاکستان غواړي چې کم له کم نه چې ټول بنسي $100 میلیونه خو موږ ته په دې باره کې ورسېږي. دوم، پاکستان تشویش لري چې امریکایان په هلمند او په کندهار کې عملیات به وکړي، هغه افغاني طالبان پاکستان خاورې ته سرازیر سي، نور د پاکستان مشکلات به زیات سي. بل د کراچي وضعیت د پښتنو د نېشنل عوامي پارټي او د مهاجر قومي په بنس کې زیات بوراني ده، د پېښور وضعیت بوراني ده. بل خبره دا ده چې نواز شریف په دې وختو کې زیات خبرې کوي، دا ده چې د زرداري حکومت د تزلزل په حالت کې دي. نواز شریف د عربستان سعودي د استخبارات سعودي سره د انګلیسانو سره نږدې اړیکې لري. اول د دې نږدېوالي نه ګټه پورته کوي، په دې مثال کې بل غواړي چې دلته امریکایانو ته مطرح کوي چې زرداري نشي کولای سوله په دې منطقې راوستي، زه کولای سوم ما قدرت ته ورسوي. عمدتاً په افغانستان کې په منطقه کې عیني او زراعي شرایط آماده دي، یعنی عیني او شرایط په دې معنا عیني او زینی دا یو تر اوس یو طرح ده. د افغانستان باید هغه وخت هر څوک چې غواړي چې مسله د افغانستان حل شي باید منطقوي حل شي، بیانو ورسته فرا منطقوي فکر وکي. د افغانستان مشکل د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، د ایران سره اړیکې لري، مجموعاً منطقه ناارامه ده. باید دا یو طرح منطقوي راسي پکې په فشاري وسي او په دوري پکسته.
بل اتمر سب کل سیمایزو مسایل سخراسو خپل محلي مسایل ته د سولې پروستلو کې د افغانستان کې مشت قومي مشران څه کولای سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قومي جوړښتونه ډیر قوي دي او دوی زیاتره وخت د منځګړي رول هم درلودلی سي. په افغانستان کې د نن قومي مشران په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
فکر کوم چې قومي مشران ډیر عمده رول په دې کې لوبولی شي. همیشه باید د دې خلکو څخه استفاده شوی، مخصوصا هغه قومي مشران چې په سرحد کې میشته دي. تاسو وګورئ د دوی نه د تماس ګروپ جوړېدای شوی، دوی هغه کسان دي چې ډیر نږدې اړیکې د اخوا د سرحد سره همدغسې د طالبانو محلي قومندانانو سره دوی لرلی دی. زه فکر کوم د دوی رول ډیر عمده دی. تیر کال چې دغه کومه جرګه د امن جرګوشه دغه فایل نتایج یا دغه حساب فالو اپ ډیر ضعیف و، هیڅ دغه نتیجه ورنکړه، ځکه چې دلته نور کسان نور لاسونه دي چې دلته کار کوي او پرې نه خود چې هغه قومي مشران چې مخصوصا په سیمه کې دوی هغه آسیب پذیره سیمه کې دوی اوسیږي دوی دپاره یو نقش او رول ورکي. زما په عقیده د دوی نقش ډیر عمده دی او اوس هم وخت دی چې د دغه مشرانو څخه د دې ګروپونو څخه منایز د ګروپ تماس استفاده وشي، حتی د سیمه ایز مسایلو د حل په برخه کې د دوی نه استفاده وشي او دوی ډیر عمده رول لوبولی شي.
بله، د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، د سیمه د مسایلو کارپو احمد سیدی او د حکومت د رسنیو د مرکز سلاکار جیلانی ځواک، ستاسو ټولو څخه ډیر مننه چې په اوسنی بحث کې را سره وي او په دې هیله چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي.